یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شیبریم دا ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي السلام علیکم. په کابل کې نن 14 وشوه. وړاندې په خپرونه کې د دې پیښې جزئیات در سره شریکوو. د کرکټ د نړیوال جام حال درکو او د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له صفی الله ستانگزي څخه اورو.
السلام علیکم. د مهمو خبرونو سرټکی، د کابل په نننی موټر بم برید کې څلور افغان ملکیان وژل شوي، درې ټپیان دي. امریکایي سرتیرو هم تایید کړی ده چې د دوی څلور سرتیری په دې پېښ کې ټپیان شوي دي. د اسلامي همکارۍ د سازمان څوارلسمه سرمشریزه نن د سعودي عربستان په مکه ښار کې پیل شوه. افغان ولسمشر په دې سرمشریزه کې ګډون لري. د سعودي عربستان پاچا په مکه کې د عرب مشرانو په یو اضطراري سرمشریزه کې د ایران په وړاندې د اقدام غوښتنه وکړه. پوره خبرونه. د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي چې د کابل په نننی موټر بم برید کې څلور ملکیان وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د دغه وزارت ویاند نصرت رحیمی ازادي راډیو ته ویل چې چاودنه د نهمې امنیتي حوزې اړوند د یکتوت په سیمه کې د بهرنیو ځواکونو د کاروان د تیرېدو په وخت شوې ده. امریکایي ځواکونو هم تایید کړی ده چې د کابل په دغه نننی موټر بم برید کې د دوی څلور عسکر برسېرن ټپیان دي. په کابل کې د امریکایي ځواکونو د مطبوعاتو مسؤول باب پرتمن نن ویلي د عسکر په هغه موټر بم برید کې برسېرن ټپیان شوي چې په کابل کې نن د دوی د موټرو یو کاروان هدف وګرځاوه. وسلوالو طالبانو د دغې پېښې مسؤلیت منلی دی. تیره ورځ هم په یوه انتحاري حمله کې چې د مارشال محمد قاسم فهیم د پوځي اکاډمۍ مخ ته وشوه، شپږ کسان وژل شوي او شپاړس نور ژوبل وو. د اسلامي همکاریو د سازمان څوارلسمه سرمشریزه نن د سعودي عربستان په مکه ښار کې پیل شوې ده. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غني هم په دې سرمشریزه کې د ګډون لپاره پرون سعودي عربستان ته رسیدلی دی. تمه ده چې د نن د ورځې په اوږدو کې هلته وینا وکړي. د اسلامي همکاریو سازمان تیر وخت هم د افغانستان په اړه باندې بحثونه کړي دي. د 1990 کال په سرطان میاشت کې د دغه سازمان لخوا په جده ښار کې یو غونډه وربلل شوې او په هغه غونډه کې دینی عالمانو ټینګار وکړ چې د افغانستان جنگ ناروا دی او باید په دغه هیواد کې سوله ټینګه شي. د هرات ولایت د عامه ساتنې پولیس وایي وسلوالو طالبانو تیره شپه په اوبه ولسوالۍ کې په دوی برید کړی او شپږ کسان یې وروژلي دي. د هرات د عامه ساتنې د پولیسو مشر طاهر خان دا خبره نن سهار ازادي راډیو ته وکړه. دوی وایي طالبانو ډله ییزه حمله وکړه او په یوې پوستې فشار راوړ. هر څه مو له دولتي ارګانو سره اړیکې ونیولې، چا له عامه ساتنې ارګان سره مرسته ونه کړه. عامه ساتنې ارګان هم امکانات نه لري. په دې برید کې زموږ شپږ کسان شهیدان شوي او لس نور مټپیان دي. په هرات کې د عامه ساتنې د پولیسو مشر طاهر خان وایي چې طالبان له دوو ولسوالیو پښتون زرغون او اوبېنه راټول شوي او په دوی باندې د تېرې شپې برید کړی دی. په هرات کې هم نورو امنیتی چارواکو د عامه ساتنې په پولیسو د ورستی برید په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. ورزو د سیمې او نړۍ مهمو خبرونو ته. د سعودي عربستان پاچا په مکه کې د عرب مشرانو په یو اضطراري سرمشریزه کې د ایران په وړاندې د اقدام غوښتنه وکړه. شاه سلمان له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د نورو هیوادونو په چارو کې د ایران د رژیم د لاسوهنې د مخنیوي لپاره له هر ډول امکاناتو کار واخلي. د سعودي عربستان پاچا سلمان په خپل پرونی وینا کې ایران تورن کړ چې سیمایزو او نړیوالو تروریستي عناصرو ته پناه ورکړي او هغو نړیوالو لارو ته ګواښ پیښوي چې پر اوبو تیر شوي دي. په مکه مکرمه کې دا سرمشریزه په داسې حال کې جوړیږي چې د ایران په وړاندې د امریکا متحده ایالاتونو او د امریکا د عرب متحدانو کړکیچ زیات شوی دی. دغه کړکیچ په سیمه کې د یوې ممکنه وسلوالې جګړې ویرې ولاړه کړې. د سعودي عربستان چې د امریکا متحده ایالتونو لخوا یې ملاتړ کیږي او د ایران سرسخت سیال ګڼل کیږي، په سیمه کې د نفوذ پر سر سیالي کوي. د امریکا متحده ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي د متحده عرب اماراتو ساحل ته نږدې د تیلو پر ټانکرونو وروستۍ حمله ایران کړې ده. د مایک پومپیو په خبره د دې میاشتې په سر کې د دې حملې هدف په نړیوالو بازارونو کې د اومه تیلو د بیې لوړول و. ښاغلي پومپیو مخکې تر دې چې اروپا ته خپل سفر پیل کړي پرون خبریالانو ته وویل د ایرانیانو دا هڅې د دې لپاره وي چې په ټوله نړۍ کې د اومه تیلو بیه لوړه کړي. تر دې مخکې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن ویلي هغه اسناد او شواهد چې ښیي ایران د تیلو پر ټانکرونو په حملو کې لاس درلود بل اونۍ د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پوښتنه وشوه چې آیا د دغه اسناد او شواهد کتلي. هغه وویل هو، د او بولټن دواړو دغه اسناد کتلي دي. ایران په هغو حملو کې خپل دخالت رد کړی او دا یې شرمونکي تورونه بللي دي. د کرکټ مینوالو ته هم اوس یو خبر وایو. د کرکټ د نړیوال جام په دویمه یو ورځنۍ لوبه کې به نن د ویسټ انډیز او پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې سره لوبه وکړي. د پاکستان او ویسټ انډیز ټیمونه داسې وخت سره مخ کیږي چې پرون کوربه انګلستان وتوانید جنوبي افریقا ته ماته ورکړي. ویسټ انډیز په تمرینی لوبه کې نیوزیلند مات کړی او پاکستان هم په خپل تمرینی لوبه کې له افغانستانه ماته خوړلې ده. تمه ده د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا شنبه د افغانستان په وخت په 2 بجو باندې د استرالیا د کرکټ له ملي ټیم سره لوبه وکړي. دا مهم خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:15 په ټول افغانستان کې اوري. په کابل کې نن 14 وشوه.
څلور تنه ملکیان شهیدان شوي دي او درې نفر نور هم چې هم ملکیان دي او افغانان دي ټپیان شوي.
په تیرو څو ورځو کې کابل د 14 شاهد و وړاندې په خبرونه کې تفصیل اوریدل شي. په افغانستان کې د سیګریټ چلم او نسوارو استعمال زیات شوی. مسله مولوی و ډاکټر سره شریکه کړي.
په ټوله نړۍ کې 2 میلیون کسان په کال کې د تمباکو د استفادې نه د مرګ خولې ته ورځي.
د کرکټ په نړیوال جام کې نن ویسټ انډیز له پاکستان سره لوبه کوي. د انتخاباتو ځانګړی پروګرام سماره سم حق کې د افغانستان د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو په اړه اوریدل شي چې روانه اونۍ د انتخابات خپلواک کمیسیون وویل د تل پشپژمه به یوازې هم د انتخابات ترسره شي. اساسي راډیو په منځنۍ صفه 12:15 په ټول افغانستان کې اوریدل. د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیول شي. د خبرونه په سر کې مو دا خبر درلود چې نن د کابل د یکتوت په سیمه کې 14 شوې ده. د پیښې نور جزئیات له کابل له رحمت الله افغان څخه اخلو. افغان صاحب،
د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي چې پیښه د جمعې په سهار یعنی نن شاوخوا 8:30 بجې د 9 امنیتي حوزې اړوند د یکتوت په سیمه کې هغه مهال وسوه چې له بهرنیو ځواکونو یو کاروان له سیمې څخه تېرېده. د دغه وزارت وایي نصرت رحیمي نن ازادي راډیو ته وویل چې په پیښه کې ملکیانو ته مرګ ژوبل وخت هغه وایي
تلفات څونه دقیق در قوم بورسته تاسو سره شریک کوله بعد مرغه تلفات لري. دقیقا لسیمه د بارنه ځوکونو د موټر یو کاروان تر ده چې دغه 14 رامنځته شوه.
شبر صاحب د کورونا چارو وزارت روسته ازادي راډیو ته وویل چې په دغه پیښه کې څلور کسان چې ملکیان دي ټپیان سوي دي او همدارنګه درې کسان چې هغه هم ملکیان دي ټپیان سوي دي څلور کسان وژل سوي دي. بلخوا په کابل کې میشت امریکایي ځواکونو مطبوعاتي مسؤل رسنۍ ته ویلي دي چې په دغه پیښه کې څلور امریکایي سرتیري برسرن ټپیان سوي دي. وسلوالو طالبانو د دغه پیښې مسؤلیت منلی دی. دا په تیرو څلورو ساعتونو کې دویمه انتحاري حمله ده چې په کابل ښار کې ترسره کیږي. تیر ورځ ماسپښین مهال په کابل کې په یوه انتحاري حمله کې د مارشال محمد قاسم فهم د پوځي اکاډمۍ محصلین او کارکونکو په نخښول په هغه پیښه کې شپږ کسان وژل شوي او شپږ نور ټپیان وو چې وروسته د پیښې مسؤلیت داعش وسلواله ډلې ومانه. د دې پیښې سره په خوا کې په دې وروستیو دوونیو کې په کابل ښار کې د پولیسو په پوستو وسلواله حملې زیاتې شوي چې مرګ ژوبلې هم لري. د دغو پیښو تر ټولو وروستۍ دوه ورځې وړاندې د اتم امنیتي حوزې اړوند په قلاچه سیمه کې شوي چې مرګ ژوبلې درلوده. کابل خریان وایي دا چې اختر ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي وروستیو نامنیو او انتحاري حملو سخت اندېښمن کړي دي. بلې شبر صاحب،
مننه. رحمت الله افغان و چې د کابل د وروستیو پیښو په اړه له تاسو سره معلومات شریکول.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان په ځوانانو کې تنباکو کارول زیات شوی دی. له تنباکونه اکثره د خلک د عام روغتیا د وزارت په وینا استفاده کوي د سیګریټ او د چلم په ذریعه، خو همدارس په افغانستان کې نسوار هم د تنباکو یو اساسي ذریعه ده. تنباکو په نړۍ کې د مړینې دوم ستر لامل ګڼل کیږي. تفصیل د خان محمد سین پورا پور کې.
دا د چلم او قیلون غږ دی چې د دې هېواد ځینې ځوانان ترې استفاده کوي. محب الله چې له درې کلونو راهیسې قیلون سکي وایي په اونۍ کې درې ځلې قیلون خانې ته ځي.
زه د کابل ښار په نو آباد کې ټانکرونه جوړو. همدلته به له ملګرو سره راتلو چې قیلون وڅښو. درې کاله کېږي چې قیلون استعمالوم او په اونۍ کې درې څلور ځلې قیلون خانې ته راځم.
ډاکټران وایي د تنباکو اوږد مهاله سکل د زړه لید او حافظې د اختلالاتو، د زړه د درزا، د خولې مرۍ او معدې د سرطان او د وینې د کمښت لامل ګرځي. شپیته کلن عبداللطیف د تنباکو یو قربانی دی چې په سرطان اخته او د کابل په جمهوریت روغتون کې بستر دی.
از پنج برج نو به این مریضی گرفتار شدم که
د نهم میاشتې له پنځمې نیټې راهیسې د جمهوریت روغتون د سرطان څانګې ته لیږدول شوم. د زلویختو کالو راهیسې د سګرت څکولو له امله د مرۍ په سرطان اخته یم. دلته مې له راتګ نه تر اوسه 15,000 افغانۍ پور کړی او مصرف مې کړی دی.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د تنباکو د کنټرول د پروګرام مسؤول حبیب الله اروال له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د مرۍ، خولې او معدې د 30% سرطان لامل په دوامداره توګه د تنباکو کارول دي. دا چې د تنباکو کارول په بدن څومره اغېز کوي د داخلي ناروغیو متخصص ډاکټر ذبیح الله حیدری په اړه وایي.
بالای تمام سیستم ها، خصوصا بالای سیستم تنفسی، سیستم
د بدن په ټول سیستم او په تیرا پر تنفسی، قلبی او تناسلی سیستم اثر کوي. په تناسلی سیستم کې د مثانه سرطان پیدا کوي. بلستونزا چې د تنباکو څخلی پیدا کوي هغه د سږو بندیدل دي چې اوس یې پیښې ډېرې شوې دي.
که څه هم د افغانستان ولسی جرګې د تنباکو او د خانیاتو د قانون د شلمې مادې په بدلولو سره د سګریټو په واردولو 40% مالیات وضع او تصویب کړل، خو بیا هم د هېواد په بازارونو کې سګریټ په ارزانه بیه پلورل کیږي. د افغانستان د مالیې وزارت وایي که څه هم دغه تصویب شوې تعرفه په ټولو ګمرکونو کې پلي کیږي، خو هېواد ته د سګریټو واردات کم نه شول. د دغه وزارت ویان شمروز مسجدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د پروسس شو تنباکو واردات په 1390 کال کې 14,000 ټنه وو چې ګمرکي ارزښت یې 2.8 میلیارد افغانۍ وو او حکومت ترې شاوخوا 401 میلیونه افغانۍ ګمرکي محصول واخیست.
په افغانستان کې له تنباکو نه د سیګریټ، چلم او قیلون په ذریعه استفاده کیږي. د ډاکټرانو په خبره له تنباکو سره بلدتیا په لومړي سر کې له کورنۍ او چاپیریال نه پیلیږي. دوی وایي که څه هم تنباکو مخدره او نیشه کوونکې ماده نه ده، خو په مخدره موادو روږدېدو ته زمینه برابرولی شي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په سلو کې 30% د مرۍ، معدې او خولې د سرطانونو عامل د تنباکو محصولات دي. رحمت الله افغان د عامې روغتیا وزارت د تنباکو د کنټرول د ملي پروګرام مسؤول ډاکټر حبیب الله اروال سره مرکه کړې. په سر کې د تنباکو د زیانونو په اړه ورنه پوښتنه کړې. ډاکټر اروال وویل
د دې نه خو په زرګونو داسې ناروغۍ شته ده چې د تنباکو د مختلف انواعو د استفادې نه رامنځته کیږي چې د هغې جملې نه زه په غټه غټو ټکو ته اشاره وکړم چې په ټوله نړۍ کې 2 میلیونه کسان په کال کې د تنباکو د استفادې نه د مرګ خولې ته ورځي او همدارنګه تنباکو استعمال په دنیا کې 10 عامل د مرګ د چې انسان ته پیدا کیږي. دا چې په 2000 که دغه سې د تنباکو استعمال چې اوس روان دی مخکې لاړ شي په 2040 کال کې به دغه د انسانانو مرګ د تنباکو د وجې نه د او 8 میلیونه انسانان ته، یعنی 2 میلیونه به 8 میلیون ته خېزو کې. د دې نه غټې ناروغیانې سرطان ناروغي ده چې د خولې، د سږو، د تنفسي سیستم، د تناسلي سیستم، د زړه، دغه سرطانونه د دې نه پیدا کېدی شي. او د دې په خوا کې بل خطرناک ناروغي چې دې نه پیدا کېدی شي هغه د زړه ناروغي ده، ځکه د زړه رګونه د تنباکو د استعمال په واسطه تنګیږي یا بندیږي. همدې په اساس باندې انسان په د زړه په حملو باندې اخته کیږي او بالاخره مرګ ته ځي.
کله چې یو کس په نشه باندې روږدوي، په ځانګړې توګه د تنباکو په نشه باندې، له څومره وخت وروسته دغه کس د سرطان په ناروغۍ د اخته کېدو امکان شته؟
اول خدا دې چې دا د تنباکو استفاده کوونکي هغه څوک چې معتاد وي، څومره چې وخت زیاتیږي هغومره زیات د امراض او د مبتلا کېدو خطر زیاتیږي. خو د یو کال تر مودې پورې هم که د سیګرټ نه استفاده وکړي نو دا په خطرناک ناروغۍ باندې کېدای شي چې روږدي شي. خو طبعا همدغسې 15 کاله، 10 کاله او تر 20 کالو پورې ډېر خطرناک کېږي. دا د نسوار، تنباکو، د هر نوع تولیداتو نه د استفادې په صورت کې د یو کال په موده کې هم کېدای شي انسان په ناروغۍ باندې خطرناک ناروغۍ اخته شي.
ځینې کسان وایي موږ وایي دغه نشه پرېږدو خو پرېښودی نسو. ډاکټر صاحب، تاسو د یو متخصص په توګه باندې کوم هغه چلونه دی، کوم هغه طریقې دي چې سای استعمال کې تر څو پورې دغه تنباکو له نشې نه ځان وژغوري؟
اجازه راکړئ چې ووایم چې د تنباکو یا د هر اعتیاد د پرېښودلو، نشې او مخدره مو توکو د استعمال د پرېښودلو، کلک دوا، کلک عزم او متین او ټینګ عزم دی. غیر د هغې نه که هر څومره دواګانې تاسو باور وکړئ، داسې خلک چې په لسګونو ځله یې دواګانې خوړلې خو هغه یې ګټه نه ده رسولې. هو، یو اندازه مواد په بازار کې، مثلا یو څه ژاولې، د نیکوتین لرونکي ژاولې، هغه هم ګټه رسوي مګم دومره نه. او همدارنګه بعضې خلک د نخود و ممیز و بعضې نورو موادو په استفاده باندې په ګټه اخیستلو باندې غواړي چې تنباکو پرېږدي. خو موږ هېرېږو چې یو څوک په دغه شیانو باندې د پرېښود تنباکو پرېښودلو په ځای باندې بیا په یو بل شي باندې معتاد نه شي. نو په دې خاطر باندې موږ دوستانو ته دا مشوره ورکوو چې تاسو یقین ولرئ چې د یوې نه تر 3 ورځو پورې ستاسو د تنباکو د پرېښودل فقط یو ګنګسیت او نشه به وي، هغې نه وروسته ټیک ټاک کېږي. او دا انشاءالله یو کلک عزم غواړي، هیڅ دوا ته ضرورت نه لري.
ډاکټر حبیب الله اروال.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د سولې د ولسي حرکت یو شمېر غړي په هلمند کې د طالبانو سیمو ته روان شوې دي. د دې حرکت ویاند بسم الله وطن دوست په ټلیفون را سره دی. وطن دوست صاحب، مننه چې په خبرونه کې مبارخ را سره واخیست. کور ودان. وطن دوست صاحب، د سولې د ولسي حرکت دغه غړي د هلمند کوم ځای ته رسیدلی؟
تیر شپه د سولې ولسي حرکت ډیر شغړو له مرکز له شلګات څخه حرکت وکړ د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو ته، چې هدف مساکنه ده. حرکت سوی دی د بولان په سیمه کې 4 نور کسان اوسره رسیدي دي چې شمیر یې 4 دیرشتن تر رسیږي. اوس په تر چانجر کې رسیدي یو هغه سیمه کې چې د افغان سرتیرو طالبان ترمنځ د جګړې کرښه ده. د افغان سرتیرو له خوا څخه تیر شوی یو د طالبانو تر واک لاندې سیمه کې اوس یو. ملګری سخت ستړي دي، د ځینې ملګرو پښې ژوبلې دي، اوس استراحت کوو. د روشمات پر مهال بیا له خیر سفر پیلو تمه ده چې په 4 ورځو کې به د طالبانو تر کنټرول لاندې هغې سیمې ته چې شاوخوا 15 کاله کېږي تر واقع لاندې مستقله ته ورسېږو.
وطن دوست صاحب، تاسو له طالبانو سره وار له مخه خبرې کړي دي چې ور روان یست؟
موږ چې کله له هلمند څخه حرکت وکړ تیر کال، هم موږ له افغان حکومت لوړپوړو چارواکو سره خبرې نه دي کړې، ځکه چې موږ اولس یو، اولسونه ته روان یو، اولس کار کوو، د اولسونو دردونه راپورته کوو او له اولس غواړو چې د ظلم په وړاندې ږغ پورته کړي. نو څنګه چې هغه مهال موږ له افغان چارواکو سره خبرې نه وې کړې، اوس هم له طالبانو سره خبرې نه کوو، ځکه چې موږ اولس یو. اولس ته ورځي، اولس د اولسونو دردونه راپورته کوي، اولس د هغه اولسونو درد راپورته کوي چې کلونه کلونه همداسې پټ ساتل شوی دی، پر هغوی ظلمونه شوي دي، پر هغوی چیرې شوي دي. له بده مرغه تر اوسه پرې چا غږ نه راپورته کړی. لکه څنګه چې د یو کال په موده کې موږ د افغان حکومت تر واک لاندې سیمو او یو شمېر هغه سیمې چې طالبان تر واک لاندې وې، د ولسونو ژغ راپورته کړ، هغه ته مې نکاس ورکړ، هغه ژغونه مو نړیوال کړ. همدارنګه طالبانو ته واک لاندې سیمو ته ځو، هلته چې پر ولسونو څه تیریږي څه تیر شوي دي دغه انځور تر نړیوال پرې رسو. نو څنګه چې ما هغه مهال له چاس اجازه نه اخیستې، اوس هم د چاس اجازه نه اخلو. بل دا چې افغان حکومت هم ولس پیدا دی، طالبان هم له ولس پیدا دي. موږ هم هغه ولس چې دوی زموږ لپاره عراق کې قرباني ورکوي. نو موږ هر سیمې ته بغیر له چا له اجازه، بغیر له چا له غوښتنې وو پښتنې څخه روانې ورزو.
وطن دوست سپتیر کال چې کله تاسو د افغانستان د شمال لور ته روان شوي، په بغلان کې د طالبانو په سیمه کې له مشکل سره مخامخ شوي، اوس دا اندېښنه در سره نشته په هلمند کې؟
تیر کال داسې و چې حرکت نوی تازه راټوکېدلی و، سیاسینو هم شک کاوه چې دا به چا راپیل کړی وي. امریکا شک درلود چې چا به راپیل کړی، طالبانو شک درلود چې دا حرکت به چا راپیل کړی، خپل افغان لوړپوړي چارواکي شکمن و چې دا حرکت به چا لخوا راپیل شوی دی. ځکه چې دلته هر کوم حرکتونه راپیلېږي، حتمن شاته یو استخباراتي کړی وي، یو هیواد وي، یو سفارت وي، سازمان وي. دا چې یو کال موږ وګرځېدو د هیواد درویشت ولایتونو ته ولاړو، شاوخوا 15 ولسوالیو ته ولاړو او په سلګونو کلیو ته ولاړو، ولس طالب امریکا او نور برخو ته دا څرګنده شوه چې دا وچ کلک او پاک صفا ولسي حرکت دی، په چا پرې مربوط نه دی. نو هغه مال چې موږ دندې غوري ته ولاړو، د طالبانو ادعا دا وه او اندېښنه دا وه چې داسې نه وي یو ډله تاسې په نښه کې یا پر تاسې باندې هوایي برید وسي. خدای مکړه موږ پر تاسې باندې بدنام نه سو. دا چې دلته پر تاسې باندې برید ونسي، له یو کېت سره مخ نه سي، ښه به دا وي چې تاسې زموږ سیمو ته مرازي او زموږ مشرانو دا ویل چې دوی دې زموږ سیمو ته ناراضي، دوی دې همداسې د لارې پر مسیر باندې چې سیده لار تیریږي چې کومې خواته ځي پر هماغه دي ولاړ شي.
وطن دوست صاحب، نه تایید شوي داسې خبرونه ازادي راډیو ترلاسه کړي دي چې په هیڅ ډول دا ازادي راډیو تر دې دمه نه تاییدوي چې طالبانو جنو سیمو کې اوربند ته زړه کړی دی چې اوربند به کوي؟ څرنګه کسام تاسو خو ویل چې له طالبانو سره په تماس کې نه یاست، دا خبره تاسو هم اوریدلې؟
شبر صاحب، طالبان او حکومت هر برخه پر دوه برخه باید وویشل سي. هغه عسكر چې په سیمه کې جنگيږي له هغه واکمن سره فرق کې چې په کابل کې ستناست، او هغه طالب چې په ځنګلو په غره کې جنگيږي له هغه مشرف سفر کې چې پکاتر کې ناشته. په سیمه کې افغان سرتیری افغان طالب له جګړې څخه خوات ورسې ویلي، دا طبيعي خبره ده، دا حقیقت دی. موږ دا چیرې شپه چراغلی زموږ سره چکن دوستان مخ سي ویلي. په کومو سیمو کې د سیمه طالب او د سیمه عسكر په دې پوهیږي چې دلته یوازې یوازې جګړه یو د دښمنۍ رنگ اخستې دي. دلته دا هڅه کیږي چې یو بل څخه انتقام واخلي. نو دا چې په لوړه کچه کې سیمې په چې تک کچه باندې له طالبانو سره اړیکې ستا، له قومي مشرانو سره ستا، له علمانو سره ستا، د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې کوم کسان چې اوسېږي له هغوی سره اړیکه لرو، رښتیا هم لکه څنګه چې ولسونه له دغې جګړې څخه دردېدلي دي، زیانمن شوي دي او دغې جګړې ځپلي دي، همداراز طالبان هم دغې جګړې ځپلي دي، همداراز عسكر هم دغه جګړې ځپلې دي. دا چې نور دغه برخه کې موږ ونه ځپل سو، په دغه درو برخه کې افغانان ونه وژل سي، شدار چې ټول افغان ملت راپورته سي او دغه جګړې ته حلار وچا کې علیمان راپاتې، سپینجری قومي مشران راپاتې، د طالبان د حکومت ترمنځ هغه منځګړی توبو کې لکه څنګه چې خدای تعالی جل جلاله په قران کریم کې امر پر کړی دی چې تاسو درې مډل د دوه ډلو ترمنځ روغ جوړ وکي، سوله وکي، او سوله به تر د سوله خیر ده. نو د سولې ولسی حرکت مخ وړاندې زیاده طالبانو سیمو ته ځي، هلته کچيري طالب چرواکو غشتل چې زمر سره کښيني، خپل وړاندې زنو پیشنهادونه داسې مشته وړاندې کله څنګه چې په کابل کې افغان حکومت مشته وسپارله، د سولې ولسی حرکت چمتو دي چې په هر سیمه کې فرض راکړي د سره کښيني او خبري وسره وکړي.
بسم الله. وطن دوست، مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته.
آزادی رادیو ته غوښونه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د سعودي عربستان پاچا په مکه مکرمه کې د عربي هیوادونو د مشرانو په غونډه کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د نورو هیوادونو په کورنیو چارو کې د ایران د لاسوهنو د مخنیوي لپاره له خپلو ټولو امکاناتو کار واخلي. دا سرمشیزه چې پرون پیل شو او تر نن سهار پورې دوام وکړ، په داسې حال کې جوړی شي چې د ایران اړیکې له امریکا او د امریکا له عربي متحدانو سره خورا ترینګلې شوې دي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره احمد تکل په سټوډیو کې را سره دی. تکل صاحب، د سعودي عربستان پاچا د سعودي عربستان هدف د عربي هیوادونو د سرمشیزه د رابللو لپاره په دقیق ډول څه دی؟
مننه. سلام تاسو او اوریدونکو ته. د سعودي عربستان پاچا ملک سلمان نن په مکه مکرمه کې د عربي هیوادونو د بیړنۍ سرمشریزې د پرانیستو پر مهال پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې نړیواله ټولنه باید له ټولو امکاناتو کار واخلي څو د نورو هیوادونو په چارو کې په کورنیو چارو کې د ایران د لاسوهنو مخه ونیسي. سعودي پاچا همداراز ویل چې هیواد یې سولې ته ژمن دی. سعودي عربستان د دې سرمشریزې د جوړولو له لارې غواړي شیبر صاحب چې د ایران پر وړاندې د اسلامي نړۍ متحد دریځ رامنځته کړي، خو په تیرو دوو ورځو کې د عربي هیوادونو په سرمشریزو کې هم د ښکاره مخالفتونو او کړکیچ نښې نښانې ولیدل شوې او ځکه دا سرمشریزه دوهمې ورځې ته وغځېده. د مراکش پاچا په داسې حال کې چې له سعودي عربستان سره د دې هیواد اړیکې ساړه شوي په سرمشریزه کې ګډون ونه کړ. د قطر امیر په خپله په غونډه کې حاضر نه و او صدراعظم یې ورلېږلی و ځکه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ډیپلوماتیک اړیکې خورا ترینګلې شوي. او عراق چې هم د شیعه ایران او هم د سنی نړۍ خیال ساتي، د عرب لیگ د سرمشریزې وروستۍ اعلامیه رد کړه او نوم یې هم د لاسلیک کوونکو هیوادونو په فهرست کې نه و. نو داسې ښکاري چې سعودي عربستان خپل هغه هدف ته چې د دې سرمشریزې له جوړولو یې درلود تر ډیره ونه رسېده.
ایران تر اوسه پورې خبرګون څرګند کړی؟
ایران وروسته له دې چې د سعودي عربستان پاچا د خلیج د همکارۍ د شورا او عرب لیگ د سرمشریزو کوربتوب وکړ، په سعودي تور ولګاو چې د ایران پر ضد د اسرایلو د خوشاله ساتلو لپاره په سیمه کې نفاق ته لمن وهي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سید عباس موسوی وویل سعودي عربستان د اسلامي هیوادونو ترمنځ او په سیمه کې د نفاق پارولو ته دوام ورکوي چې همدا د اسرایلو د صهیونیستي رژیم هیله هم د ده په وینا. مساوی ویل موږ وینو چې ریاض د امریکا او صهیونیستي رژیم د هڅو په دوام گاونډیان او عربي هیوادونه د ایران پر ضد پاروي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان ویل هیواد پر دې خوشینه دی چې سعودي د شنبه پورت د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د کوربتوب څخه د خپل رول نه د نوړه کار اخیستل لري د تهران پر ضد د بنسټه تور نه ولګول. د سعودي پاچا په مکرمه کې د اسلامي هیوادونو د مشرانو درې غونډې، یعنی د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان، د خلیج د همکارۍ د شورا او عرب لیگ، یعنی درې سرمشریزې په داسې حال کې راوبللې چې په وروستیو څو اونیو کې د ایران اړیکې نه یوازې له سعودي عربستان بلکې د سعودي له متحد هیواد امریکا سره هم سخت ترینګلې شوي او په دې ترڅ کې متحد ایالاتو خپل بی 250 الوتکې هم خلیج ته او همدارز اضافي سرتیری خلیج ته استولې دي. البته د یادونې وړ ده چې ولسمشر اشرف غنی هم د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره ریاست ته تللی و، مګر هغه زیات سیوری پر د ټولو مسایلو د عربي هیوادونو دوو غونډو یا دوو سرمشریزو درلوده چې یوې د عرب لیگ سرمشتی سوا او بلای ده خلیج ده همکاری ده شورا.
تکل صاحب مننه.
ستاسو لپیغامونو
نورستان ولایت مرکز پارون قاضی محمد مدنی ازادي رادیو سره په تماس کې ما محترم ازادي رادیو مسولین او ناظم دا هله دا چې په نورستان کې تقریبا دا څه د تاس دوه نیم میاشې کې چې پر لپسې دلته بارونو ورېږي او نورستان تاسو ته به تر معلومه ده چې یو غننې منطقه ده او دلته دغه د بارونو ورېدو په وجه باندې بعضي ځایونو کې سیلابونه هم راوتلې دي او سړکونه هم تخریب کړي دي. نو د مرکزی حکومت نه دا هیله ده چې باید نورستان د ستونزو ته په کتو سره د لارې پاکولو لپاره باید محلي چارواکو سره همکاري وکړي او مرسته پر وخت باید ورسوي. که څه هم د نورستان محلي چارواکو نه من خصوص د نورستان والي حافظ عبدالقیوم نه ډېر زیات مننه کوي چې په ژمي کې هم پر لپسې دلته برت کوچونو خوېدل، خو بیا هم د جناب والي صاحب په کوښښونو په نتیجه کې هغه د ولایت هغه شته بودیجې نه په استفادې سره پر وخت لارې خلاص شوه او څنګه ځکه کارونه جریان لري، خو ولې محلي چارواکو سره غو امکانات او کمزوت د دې باعث کیږي چې دا کارونه وزندېږي. زمونږ د هله د چې باید دغه پیغام نشي.
السلام علیکم، مینه عبد الله د کندهار ولایت څخه صاحب سره په تماس کې ما چیرې او د فکر کې تاکم چې موږ د مامورینو په هیڅ کار کړی یا مطر اوسه موږ معاشات نه جرا کړی، نو ستاسو څخه هیله کوم چې دغه پیغام په بار بار خپور کړي او د لوړ پوړو چارواکو سره ورسوي. مننه د ازادي راډیو.
تورګل کوچای خبرې کوم د غزنی ولایت نه مسول چارواکي کا د اسلامي امارت ورونه دي کا د اسلامي جمهوریت ورونه دي دوړو ډلو نه دا غوښتنه لرم چې رمضان میاشت کې خو اوربان رامنځته نه شو، خو خیر بیا هم که دغلی اختر په شپو ورځو کې دا اوربان رامنځته شي تر څو د سوي درګدلي کړېدلي افغانان دا دوه درې شپې په خوښۍ سره ولمانځي. دا کول دي اعتمام لږ به تاسو هم یو بل سره اختر مبارکي وکړي، نو ډېر خوند به وکړي. ازادي راډیو زنده باد د اوربان تهیله بس نور مخنن شم. سلام علیکم.
ستاسو پیغام
وخت اجازه نه راکوي چې ستاسو رسیدلې سمې سونه ولولو. د کرکټ په اړه به دا معلومات در سره شریک کړو چې نن د افغانستان په وخت په 2 بجو د ماسپښین په نړیوال جام کې ویسټ انډیز او پاکستان مسابقه لري، او د افغانستان مسابقه به سبا له استرالیا سره وشي. البته سبا په نړیوال جام کې د افغانستان او د استرالیا ترڅنګ نیوزیلند او سریلانکا هم مسابقه کوي. د افغانستان مسابقه یو څو وروسته ده البته پیل شي. دولس بجې او 10 دقیقې دي. لنډ خبرونه له صفی الله څنګزي څخه.
په کابل کې یو موټر بم بریت څلور کسان وژلي او نور یې ټپیان کړي دي. امریکایي ځواکونو تایید کړي چې په ټپیانو کې د دوی څلور سرتیري هم شامل دي. په کابل کې د امریکایي ځواکونو د مطبوعاتو مسول باب پارتمن ویلي د عسکر په هغه موټر بم بریت کې برسېره ټپیان شوي چې په کابل کې نن د دوی د موټرو یو کاروان هدف ګرځولی طالبانو دغه بریت کړی. د کورنۍ چارو وزارت هم وایي چې د کابل په یکه توت سیمه کې موټر بم بریت څلور افغان ملکیان وژلي او درې نور ملکیان ټپیان کړي. د اسلامي همکاري د سازمان څوارلسمه سرمشریزه نن د سعودي عربستان په مکه ښار کې پیل شوې. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غني په دې سرمشریزه کې د ګډون لپاره پرون سعودي ته رسیدلی دی. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي د طالبانو له لوري په اختر کې د اوربند هرکلی کوي، خو طالبان وایي چې د اوربند په اړه پریکړه نه ده کړې. حامد کرزی نن په یوه اعلامیه کې چې رسنیو ته یې استولی د طالبانو له لوري د اوربند اعلان هرکلی کړی او دا اقدام یې ستایلی. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته ویلي چې خبر نه دي کرزی په کوم اساس دغه خبره کړې او دوی په دې اړه باندې کومه پریکړه نه ده کړې. د 2019 کال د کرکټ په نړیوال جام لوبو کې نن پاکستان او ویسټ انډیز سیالي کوي. د دوی لوبه د انګلستان په ناتنګام ښار کې په ځای وخت په 11:30 بجو پیلېږي. پاکستان په تمرینی لوبه کې له افغانستان ماته خوړلې او ویسټ انډیز بیا په خپل تمرینی لوبه کې نیوزیلند مات کړی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي د متحده عرب اماراتو ساحل ته نږدې د تیلو پر ټانکرونو وروسته حمله ایران کړي، او په مکه کې د سعودي پادشا د عرب مشرانو په یوه اضطراري سرمشریزه کې د ایران په وړاندې د اقدام غوښتنه وکړه.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک میسون وایي د ولسمشۍ راتلونکي انتخابات به په 15,138 د رایه اچونې په مرکزونو کې ترسره شي. نور تفصیل زما رایه زما حق پروګرام کې البته له لویه سره د افغانستان د ولسمشۍ د انتخاباتو په اړه په دې پروګرام کې تفصیلات اوریدلی شي.
زما رایه زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادۍ راډیو ځانګړې خپرونه.
د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو زما رائے زما حق ځانګړي خبرونه د دیونې پروګرام د رائے چونې د مرکزونو څرنګوالي ته ځانګړي سوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د جمهور ریاست راتلونکو انتخابات به په 15,100 درسته رائے چونې په مرکزونو کې ترسره کیږي، خو له هر څه وړاندې راپور د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولایتي شوراګانو او د غزنی ولایت انتخابات د میزان په شپږمه نه کیږي. د دغه کمیسیون رئیس هوا عالم نورستاني ویل د میزان په شپږمه به یوازې ولسمشریز انتخابات وسی. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې
که څه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا بیا ویلي و چې راتلونکي درې واړه انتخابات به یو ځای وشي، خو اوس له دغه تصمیم نه پشا شوی دی. د دغه کمیسیون رئیس هوا عالم نورستاني په یوې خبري ناسته کې وویل د وخت د کموالی او تخنیکي او بودیجوي محدودیتونو له امله نشي کولای چې درې واړه انتخابات یو ځای ترسره شي. دی وویل د میزان په شپږمه به یوازې ولسمشریز انتخابات وشي. د دې په خبره د ولایتي شوراګانو او د غزنی ولایت انتخابات نه کیږي.
کمیسیون پس از رایزنی ها و هماهنګي په جوانب داخل
دی وویل کمیسیون د یو لړ بحثونو وروسته له ښکېلو اړخونو سره په همغږۍ کې د وخت تخنیکي او بودیجوي محدودیتونو په دلیل درې واړو انتخاباتو او همداشان د ولسمشریزو انتخاباتو د ښه مدیریت کولو لپاره تصمیم ونیول شو چې د میزان په شپږمه د یوازې ولسمشریز انتخابات وشي
برگزار کړه.
نورستانی وویل د امکاناتو او د وخت د شرایطو له ارزونې وروسته به د ولایتي شوراګانو او د غزنی ولایت د انتخاباتو نیټه اعلان شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رئیس په خبره په راتلونکو انتخاباتو کې به له بایومیتریک دستګانه کار واخیستل شي. اغلی نورستانی وویل په دې اړه په انتخاباتو کې له ښکېلو اړخونو سره مشورې شوي دي. دغه کمیسیون د اووه نویم لمریز کال د هود په 29 اعلان کړه چې ولسمشریز د ولایتي شوراګانو او د غزنی ولایت انتخابات به یو ځای د میزان په 6 وشي. په همدې دلیل یې درې واړه انتخابات درې میاشتې وروسته کړل. مخکې له دې اغلی نورستانی د امریکا غږ راډیو ته ویلي و چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال آلیس ویلز د انتخاباتو د کمیسیون له غړو سره په لیدنه کې وړاندیز کړی و چې یوازې په ولسمشریزو انتخاباتو دې تمرکز وشي. بلخوا د انتخاباتو څارونکي بنسټونه او په تېره د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي د دغه کمیسیون وروستی تصمیم ښیي چې دغه کمیسیون خپلواک نه دی او د نړیوالې ټولنې غوښتنې ته تسلیم شوی دی. د دغه بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي د بوبل موږ په دې اړه په جدي توګه اندېښمن یو. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دغه انتخابات په یوه نامناسبه بڼه مدیریت کوي. تصمیم نیول ثابت نه دي او دا ثابتوي چې د انتخاباتو د مدیریت کولو توان نه لري. موږ له دې ډارېږو چې یوه ورځ ووایي چې انتخابات نه کیږي. خاغلی رشید ټینګار کوي چې که دغه کمیسیون خپله خپلواکي ونه ساتي د انتخاباتو په پروسه کې به لاسوهنو ته زمینه برابره او د ده په خبره په هغه وخت کې به د انتخاباتو نتایج د منلو نه وي.
درنو اورېدونکو راپور مو واورېده. د جمهور ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې د 15,138 د رایې اچونې د مرکزونو د پرانیستلو په اړه د انتخاباتو سراسریوالی تر پوښتنې لاندې راولي. د انتخاباتو د څار بنسټونه وایي هغه راپورونه چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لوری دوی ته رسیدلی په ډاګه کوي چې دغه کمیسیون په پام کې لري چې د رایې اچونې له 0 مرکزونو څخه دغه مرکزونه 15,138 ته راښکته کړي. په دې اړه مو بحث رابللی چې د کابل په سټوډیو کې راسره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال ویان میرزا محمد حق پرست، د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا ویان، د مروه امینی او په ولسي جرګه کې د کابل د خلکو استازی علاګل مجاهد میلمانه دي. دا چې په بحث کې سره ګډون وکړو ډېره زیاته مننه. لومړۍ پوښتنه له حق پرست صاحب محترم نه پیلو. حق پرست صاحب، که د وروستیو چمتووالو په اړه باندې درنو اورېدونکو ته معلومات ورکړئ، تر اوسه پورې کوم چمتووالی نیول سوي، له پلان سره سم کارونه مخکې ځي؟
د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون هغه ټاکنې چې مخته لري په شپږم د میزان چمنو ټاکنو دپاره د تخنیکي، مدیریتي او عملیاتي اړخ څخه چمتووالی نیسي، چې یو سلسله چمتووالی په دې برخه کې نیول سوی. د یادولو وړ ده چې تقویم د درنو ټاکنو اعلان سو، نیټه د شپږم د میزان اعلان سوله. د دې لپاره چې نور هم په دې برخه کې دقت وسی، ټول جزئیات په نظر کې ونیول سي، پر تقویم باندې یو تجو نظر بل هم کیږي، عملیاتي پلان د تقویم مطابق عملیاتي پلان جوړ سو، عملیاتي پلان پیلند د تطبیق په حال کې دی، یو پی سدی کار د عملیاتي پلان مطابق مخته تللی دی. د بودیجې چې ډیره غټ اندیښنه د کمیسیون د بودیجې په حق له باندې و، خوشبختانه هغه ستونزه هم حل سول. د بهرنیانو سره او یا هم د نړیوالې ټولنې سره خبرې نتیجې ته رسیدلې دي او د حکومت سره هم زموږ خبرې نتیجې ته رسیدلې. تقریبا 122 میلیونه بودیجه د روانو ټاکنو دپاره په نظر کې نیول سوې ده، چې په دې کې 40% بودیجه حکومت عملاً اقدام کړی دی چې د کمیسیون په واک کې ورکړي تر څو موږ تقویتي ثبتنام تر سره کړو.
مروه جانې، حق پرست صاحب وایي چې بشپړ چمتووالی نیول سوی، د بیلابیلې برخې هم تشریح کړي. تاسو د نظر بنسټ په توګه همدارنګه د انتخاباتو د یو شریک په توګه باندې دغه چمتووالی ناراضي؟
مننه افغان صاحب، سلام تاسو ته، مجاهد صاحب ته او حق پرست صاحب ته، زموږ ټولو اوریدونکو ته. اول تک شپږم د میزان ته منطق یې دا و چې دوی ویل موږ هغه وخت کې وخت نه لرو او راتلونکي ټاکنې به بایومیټریکي ترسره کیږي. نو اوس چې بایومیټریکي ترسره کیدلی نه سوای او دوی دغه ظرفیت نه درلود چې فول پکیج الکترونیکي ترسره کړي، نو شپږم د میزان ته ولې لاړل؟ ځکه دا بیا جغرافیایي ستونزو سره که شپږم د میزان نه واوښتې ټاکنې بیا موږ له ډېرو جدي ستونزو سره مخامخ کیږو. قانوني نقص کړی دی په اول
مرحله کې، شپږم د میزان ته وخت ډېر زیاته دوی ټینګار په همدې باندې کې چې موږ خپل وخت باندې چمتووالی ته راځو.
دوی د مهالویش پر اساس مخکې نه ځي. چمتووالی دا تقویتي نوملیکنه چې دوی ویلې دا د ساور په شپږویشتمه نیټه باندې باید ترسره شوی وای. عامه پوهاوی نه و، څار بنسټونه په رسمي توګه خبر نه و، د افغانستان خلک خبر نه دي چې په شپږویشتم د ساور دوی چیرته ځي، ثبتنام څه رقم کیږي. حتی په مغه ورځ باندې لا معلومه نه و چې دوی اوس دا بایومټریکي ترسره کوي او که په ساده ډول. وروسته دغه نه دا موده تیره سوله تر اوسه پورې چې اتلسم د جوزا د موږ د رسنیو له خولې او داسې چې په بحثونو کې موږ دوی سره کینو بیا خبرېږو. په رسمي توګه څار بنسټونو سره دوی هیڅ اړیکه نه لري او دا خبرې هم موږ ته نه ده راکړی.
عملیاتي او تخنیکي چمتووالی په اړه راته ووایه.
د دوی د کارکونکو د استخدام موضوع ده چې هغه هم له ډېرو جدي ستونزو سره مخامخ ده. تر اوسه پورې په ولایتي کچه دوی خپل رئیسان نه دي بشپړ کړي. ځینې کسان یې هم چې استخدام کړي دي هغه جدي ستونزې لري. دغه مراکز چې دوی ویلې د خپله کم دي د تقویتي نوملیکنې لپاره، د کابل په اړه چې دوی اعلان کړي دي دغه په اړه هم ډېرې جدي ستونزې دي له دواړو کمیسیون.
یعنې په ټولو کې ستونزې زیاتې موجودې. محترم مجاهد صاحب، که درته ووایي چې د اتلسم د جوزانه شروع کیږي تر لومړي د سرطانه پورې دا ډېر وخت کم ده. د ولسي جرګې انتخابات تر جمهوري رئیس انتخاباتو پورې ډېر فرق لري. یعنې په داسې معنا چې هغه انتخابات چې موږ په مخ کې لرو ډېر پراخ انتخابات، ډېر وسیع انتخابات، او ډېر دغه وخت ډېر زیات کم نه دی تاسو له نظره، ځکه خلک ډېر ستونزې لري.
تاسو ته عرض سلام وړاندې کوم. زه فکر کوم چې وخت هم ډېر کم دی او دوی واقعیت جدي چیرته کار وکړي. انتخابات به وشي، خو زه فکر نه کوم چې دست ناقص انتخابات بوشی. چرت دولتی سفتنام شروع نشی، زه فکر کنم چه هیچ سوگ ریاست جمهوری پا اگه که خلق نوزی چه خپل رای استعمال کی یا رای واشی صندوقو که دست کمرنگ باید ریاست جمهوری انتخابات دیر با کمرنگی، او زه فکر کنم چه اگه بناکامی. چرت واقعیت بی کار که اینو باید شورای ولایتی و ریاست جمهوری و شورای ولسوالی دا باید یو جا انتخابات شي په یو ورځ وشي. هغه بیا خلق کولی شي چې خې په هغه شوق علاقمندي خپل قوم خپل وکیل خپل ولس د پاره راشي خپل رای استعمال کړي. زه فکر کوم چې دغه څه ونشي د ریاست جمهوری دوه لکه کسان هم په ټول افغانستان کې نه وزي. زه فکر نه کوم، باور هم پې نه لرم.
حق پرست مجاهد صاحب وایي همدارنګه مرواجنه دواړه وایي چې وخت ډېر کم ده او تقویتي مراکز دي دا ډېر کم دي. یعنې په داسې حال کې چې موږ تاسو ډېر زیاتې ستونزې لرو. که مخکې چې تا یادونه وکړه هغه کسان چې په دې برخه کې باید نوملیکنه وکړي، ډېر دي خو مرکزونه کم، وخت کم ده. دا خو د راتلونکي انتخابات اغېزمنولی نه شي.
ډېره مننه. مخکې تر دې چې ستاسو سوال ته راسم، ځینې نقطو ته اشاره کوم. لومړی دا چې شپږم د میزان زموږ چمتووالی د شپږم میزان د پاره دی چې په دې نیټه باندې باید ټاکنې ترسره شي. او تاسو پوهیږئ چې دا په رسمي بڼه باندې دا نیټه اعلان شوې ده. که چیرې د افغانستان په سطح سیاسي او امنیتي وضعیت وخیم نسی او یو استراری حالت رامنځته نسی، خدای نه کرده، هوډ دا دی د کمیسیون چې په شپږم د میزان ټاکنې ترسره کړي. دوه مسله د بایومټریک ته اشاره
وکړه. سره زر لږ اشاره کوم. دلته خلک وکیلان همدارنګه نظر بنسټونه عام خلک اندېښنه ځکه لري درې وارې دغه نیټه یا دور د نیټه تغیر سوې ده. اوس هم خلک اندېښمن دي چې کمیسیون نسي کولای په خپل وخت انتخابات.
تاسو وګورئ جناب افغان صاحب، یو شی چې موږ تاسو مد نظر ونیسو او موږ د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون څخه توقع د امریکا او د اروپا په سطح باندې نه وي. د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون یو بودیجه مشخصه بودیجه نه لري، اجرایی قوه په خپل لاس کې نه لري، او همدارنګه هغه سي بشري قوه چې ظرفیت ولري او په نور هیوادونو کې دیموکراتیک پروسې تطبیقي بدبختانه چې مرده چیلنجونو سره مخامخ یو. یعنی د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون څخه د درېمې نړۍ د هیواد د کمیسیون توقع باید موږ تاسو زین ولرو. اول دغه ملت د آگاهی سطح باید تر تحلیل لاندې ونیسو. د کاندیدانو اجازه راکړي، اجازه راکړي، درسته ده، درسته ده. اما په هوای د امنیت پړنا کې مختزي وس. اما په هوای موږ په نوزاد ولسوالۍ کې د هلمند ولایت څنګه خلکو ته
ورسو.
درسته ده چې رادیو ست، درسته ده چې رادیو ست په دې کې شک نسته چې رادیو ست. آیا د خلکو په نوزاد ولسوالۍ کې یا په سنگین کې د خلکو د آگاهی سطح دومره ده چې د رادیو څخه اغاس وکي؟ آیا په نوزاد او سنگین ولسوالۍ کې چې الته د حکومت مخالف لوري حاکمیت
لري یا لږ حاکمیت یا ډیر حاکمیت، آیا د دوی پښتون کې د خلک راضي په ټاکنو کې ګډون کوي کنه کوي؟ یعنی یوازې د عامه آگاهي پروګرامونه د افغانستان د دی ډیموکراټیکی پروسی د پاره بسنه نه کوي، بسنه دا کوي چې ټول ملت لا سره ورکی، بسنه دا کوي چې بهرنیان د افغانستان په دی ډیموکراټیکی پروسه کې کار وکړي، همکاري وکړي، خپل مشورې، خپل مادي او فکری حمایت اعلان کړي، مطبوعات، مدني ټولنې، د څار بنسټونو ټول، دا مې یو ملي پروسه ده. په دې ملي پروسه کې ټول ملت شکیل دی، ټول ملت باید حمایت وکړي، ټول ملت باید داخل شي. یوازې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون څخه د معجزې توقع کول زه فکر کوم عادلانه نه ده. په دې مورد کې موږ ته هم دقت مهم دی، هم سرعت مهم دی، او د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون کوشش او هڅم داده چې باید شپږم د میزان تخپل ټول چارې ترتیب کړي.
مروجن مخ کې دا ونه وکړه چې ټول خلک په همدې پروسه کې مسول دي، یعنی مسولیت ورګرځي، خو په ډېر زیات مسولیت د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته ورګرځي، ځکه د یو مسول ارګان په توګه باندې دغه انتخابات رهبری کوي. کچېری اما په هوای ضعیفې، کچېری نورې چارې د کمیسیون له خوا ضعیف مخ کې ولرسي، اي نور خلک د انتخاباتو بریالیتوب کې مرسته کول شي، تبه دې چې خلک به رائے ورکړي، خو بریالیتوب مسولیت دوی ته ورګرځي. که په دې اړه نه وچی
سم ده اکبر صاحب سره به یو منو چې په افغانستان کې هیڅ امنیت نشته او د هلمند لري او پروتو سیمو ته موږ نسو کولای عامه په هوای ورکړو. د څار بنسټ ته هم دوی احوال نه ورکړي، دا هم دلته هم امنیت نشته،
په بخښنه سره چې مخامخ ناشته، رسنۍ ته معلومات نه ورکړي،
رسنۍ ته معلومات نه ورکړي،
کنه سره همکاري
دغه د کابل خلکو ته عامه په هوای نه ورکول د هم امنیت نشته، او دوی وایي چې موږ خو معجزه نسو کولای. د څار بنسټ ته یو ایمیل کول او په رسمي توګه باندې دوی خبرول چې دغه کار موږ ترسره کوو، حداقل تاسو موږ سره مرسته وکړي، کله چې مرسته غواړي نه نو بیا بل ورسې بند پاتې سي، بیا نو فیفا له کوم ځای خبره سي؟ موږ هم خو غیب علم نه لرو چې پوسو کمیسیون وسته کوي، خو تاسو موږ ته خبر راکړئ چې موږ تاسو سره مرسته وکړو. اما تر ډیره حده پورې زه فکر کوم کمیسیون، زه نه غواړم د دوی پر ظرفیت باندې بیا وغږیږم، ځکه تر اوسه پورې نوي کمیشنرانو نه نه ډیر ښه کاری کړی ده او منفي کارونه یې لږ څه را ډیر شوي دي. په شروع کې چې دوی په رسمي توګه خپله دنده پیل کړله، موږ سره یې ناستې درلودې، ما حتی په رسنیو کې له دوی څخه مننه وکړه چې داسې که داسې دوام پیدا کړي شاید موږ راتلونکي ټاکنې ښې مدیریت کړو یو ځای ټول یو ځای سره. مګر چې دوی احوال نه ورکوي، دوی له خلکو نه د اطلاعات او د لاسرسي حق اخلي، نو بیا موږ دوی سره رقم مرسته وکړو؟ دغه سوال ته خو باید دوی ځواب ورکړي.
مجاهد صاحب، کچیر د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د یو مسول ارګان په توګه باندې خپل مسولیت ترسره نه کړ، اما په هوای ور نه کړ، مراکز زیات خلاص نه کړل، او انتخابات درست مدیریت نه کړل، د جمهور ریاست راتلونکي انتخابات ډیر زیات مهم انتخابات دي، د افغانانو لپاره نه بلکې د نړیوالې ټولنې لپاره ډیر زیات مهم دي، آیا دا سراسري والی شفافیت د وتر پښتنې لاندې رانسي؟
ملت خو سوزلی حاضر شو چې هغه امنیت و یا نه په ولایتو کې هغه خپل رای استعمال کړ، رای واچو،
یعنی هغه مسولې د رای ورکون دته ورګرځیدل،
و ګرځیدل خپل رای واچو. زه فکر کوم چې نن سبا په افغانستان کې ټول آگاهی لري، فیسبوکونه دي، رادیو دي، تلویزیون دي، هر شی دي، داسې ناپوه سړی بیخي په افغانستان کې پاتې نه دي. ټول دا کمیسیون پلاس کې دي، شفافیت عادلانه کار د دوی پلاس کې دي چې باید دوی خپل کار انجام ورکړي. زه فکر کوم چې بایومیتریک ماشین نه خو بیخي نتیجه نه ورکوي، ځکه غیر د بایومیتریک نه چې په کومه محل کې دوی اشتکار لګولی ده او ثبتنام کړی ده، د هر چا څوک د چا زوی د کوم ځای د کوم ولایت په دغه محل کې ثبتنام کړی ده، اما هغه هم چې دوی هغه کې بس مشکل پکنه پیدا کیږي. زه په دغه انتخابات په کابل کې 15% بایومیتریک و دوی پروس کال روژه کې اشتکار لګوه او تذکیرې کوه او چه شی که بله روژه کې هغه د پارلمان افتتاح شون، تاسو فکر وکړئ چې په یو کال کې نو تو خدای په ټول افغانستان په ټول نړۍ کې دا خبره نشته. اوس د ما هیله د دوی نه دادی خیر د بغیر د انتخابات دا په افغانستان کې بل لار نه لرو. انتخابات باید وشي په خپل وخت کې، خو د دوی هم لږ توجه غواړم چې باید جدي کار وکړي، او دا یو ملي پروسه ده د افغانستان لپاره، یو لوی یوازې افغانستان څخه چې ټول نړۍ لپاره دا مهم خبره ده.
حق پر سب موږ تاسو به مخکې لیدل، کله به انتخابات برخه کې یو برخه شروع کېدل، یا نوم لیکنه پروسه شروع کېدل، یا د رای ورکونه پروسه به شروع کېدل، یا نورې برخه به شروع کېدل، په دا چرایانو کې حکومت ته به بل ولایت ته پوسټر نوم لیدل،
په تلویزیونونو کې موږ اعلانونه لیدل، په رادیوګانو کې موږ په دې برخه کې اعلانونه لیدل. په داسې حال کې چې د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي نوم لیکنې پروژې د لوسه پر هېڅ نه لیدل کېږي، دلته ستونزه چیرته ده؟ آیا کمیسیون د پخوانۍ پروژې چې په دې برخه کې درلودې یا په دې برخه کې کار کوم هغه له منځه تللی دي یا کار نه کوي کمیسیون؟
ډېره مننه. د دې په خاطر چې دا د بحث توازن رامنځته شي، زه غواړم ځینې نقطو ته هم اشاره
وکړم.
لومړی دا چې په دې کې شک نشته چې د ناظر بنسټونو او د مطبوعاتو اړیکې او د دوی ارتباطات د کمیسیون سره بی نهایت مهم دي، او په دې برخه کې هغه توکو چې مطبوعات لري او د څر بنسټونه لري بدبختانه چې کمیسیون هغه توکو ته نه دی رسیدلی، په دې برخه کې باید جدي اقدام کمیسیون وکړي. او موږ به هم ستاسو د یو فوکل پوینټ تر نامه لاندې، ستاسو د یو ارتباطي کس تر نامه لاندې به ستاسو د خبرې زه تر رهبری پورې ورسوم چې په دې برخه کې نور جدیت او کاتیت رامنځته شي او توجه ورته وسی. دوم مسله د ریاست جمهوریت د ټاکنو د پاره دی. په دې کې شک نشته چې ولسمشری ټاکنې د افغانستان د پاره ډېرې مهمې او ارزښتمنې دي. یګانه نه چې دغه ټاکنې باید مدیریت کې هغه د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون دی، یعنی دا هم معقوله نه ده او عادلانه هم نه ده چې موږ ټول پړه پر نورو ارګانونو او پر نورو نهادونو باندې واچو. کمیسیون هم مسؤلیت لري، یګانه ارګان دی چې باید دا مدیریت رامنځته کړي او په ټول افغانستان کې ټاکنې ترسره کړي. اما په دې کې هم شک نشته چې مختلف نهادونه او ارګانونه د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون د موراتو سره د دوی ارتباط دی. د مثال په ډول په انتقالاتو کې د دفاع وزارت د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون سره باید پر وخت او زمان همکاري وکړي. دا گاهی عامه په برخه کې سیاسي عذاب او قانون ته مراجعه وکړي، باید د سیاسي عذاب چې تمثيل کوونکې د دیموکراسي دی باید په دې برخه کې زموږ سره فعال ونډه ولري. مطبوعات کولای شي فعال ونډه ولري، خو کوشش او هڅه باید موږ نور دا هم وکړي یو مهنګي ایجاد سي د مطبوعاتو د کمیسیون ترمنځ او د څار بنسټونو ترمنځ. دوم مسله د آگاهی عامه ده. آگاهی عامه لکه په تیر کلونو یا نور انتخاباتو کې چې کېدله بدبختانه نه دي سوي. علتونه واضح دي چې موږ په هغه اندازه باندې د تیرو ټاکنو په اندازه بودیجه نه لرو. تیری ټاکنې څو کاله مخکې چې کېدلې یونما ډیره برخه د ټاکنې د یونما د خواڅخه مدیریت کېدل په میلیونونو ډالر موجود و او ډالر ټول د کمیسیون په واکې و او کمیسیون د عامه آگاهی پروګرامونه د هغه بودیجوي قوت پر اساس باندې مخته بیول. اوس نه پوهېږم چې بدبختانه وایم که خوشبختانه وایم، دغه بودیجه د کمیسیون په لاس کې نه ده. خارجان هم د بودیجه د وزارت مالیه ورکی حکومت مرکی او هغه موږ د یو سلسله مراتب پر اساس باندې د شرایطو پر اساس باندې د بودیجه په لاس کې اخلو او هغه په مصرف باندې رسو. په دې برخه کې بیا هم هغه امکانات چې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون لري نوې رهبری چراغلي دریغ نه کوي. په دې برخه کې هڅه کوشش دادي چې عام پروګرامونه جوړ سي، آگاهی پروګرامونه رامنځته سي تر څو خلک خبر سي او پرتون ټاکنو کې برخه واخلي او خپل رائے په صحیح طریقه باندې استعمال کړي.
مروجن مخکې د انتخابات خپلواک کمیسیون هغه کوم ستونزې چې په ځانګړي توګه مالی ستونزې وي نه یادونه وکړه، خو دلته یو شی چې ډیر زیات مهم ده هغه مدیریت انتخابات خپلواک کمیسیون ده. انتخابات خپلواک کمیسیون داسې انګیري که چیرې د مو کارونه څومره سره منظم سي، د باندې خلک خبر نه سي، مطبوعات خبر نه سي، نظر بنسټ خبر نه سي، اړوند اداري خبر نه سي، هغه به مخه مدیریت کړای شي. په داسې حال کې چې دا خبره سرچپه خيزي تر څو پرې چې مطبوعات سره نږدې همکاري وي، نظر بنسټ سره همکاري وي، خلکو سره نږدې روابط، انتخابات عمره ښه پر مخ ځي. دغلته دوی د انتخابات خپلواک کمیسیون څه انګیري دا ارست محدودی، یعنی دوی غواړي چې دا انتخابات ښه مدیریت کړي که انتخابات خراب مدیریت
الخو زه اخبارات صاحب نه بخنه غواړم، مګم دا باید وایو چې نوې رهبری د دې ظرفیت نه لري چې دا ټاکنې لکه تیر وختونه غوندې دوی مدیریت کړي. دواړه میرمنې دي، زه دواړو ته ډېر په درنه سترګه ګورم. هغه مدیریت او ظرفیت بل خبره ده، دغه ظرفیت په دوی کې نه لیدل کېږي، مخصوصا تخنیکي
رئیس ته د مسؤلیت نه ورګر ځلته کمشنران دي.
هغه باید امر وکړي، هغه باید امر وکړي رهبری ده د یو چی د یو ځای د یو نهاد یو بنسټ مدیریت او د غیر رهبری ډېره مهمه خبره ده. هاکنه وی خو بیا به رهبر نه درلود یو مشر به نه درلود، اما د دوه دوی ظرفیت په ټوله کې دارلنچا چې ډیره مهمه برخه ده دغه ظرفیت نه پکې لیدل کیږي. تر اوسه هم په دارلنچا کې ډیر مهم بستونه خالی دي، یا هم سرپرستان مخکبي یا هم دوی منتظر دي داسې خبرونه موږ ته رسیږي چې د دوی د کارکونکو د استخدام مسله هم سلیقوي ده. هر څوک چې د هر چا خوښول، هر څوک چې د هر چا یو څه کېدل دوی استخداميږي، دوی راځي کمیسیون ته. نو له داسې یو کمیسیون باید موږ توقع هم نه لرو.
مجاهد صاحب تاسو ترازو کله چې دیو ټیم کسان
استخدامیږي. نو پراتلونکو انتخاباتو باندې څومره تاثیر اچي؟ په 2014 کال کې موږ انتخاباتو ترخه تجربه ولیدله، څومره هغه تجربه ته ورته چې تکرارېږي؟
زه فکر کوم چې د مروت خور خبره صحیح ده. نو هغه څوک چې دی او خو یو حزب سیاسي د خونه یو چاته خونه چلته مقرر کیږي، هغه افغانستان کې نتیجه هم نه ورکی، د ملک بحران خواته لیږي. د کسوار لسم هغه کې د ډاکټر صاحب عبدالله او ډاکټر صاحب اشرف غنی څومره جنجالونه پیدا شو. زه په دې باور لرم چې دغه کمیسیون انتخابات باید مستقل وي او بی‌طرف کسان پکې، هغه باید افغانستان خلقو ته کار وکړي چې څوک برنده او بازنده دی، هغه واقعیت د حق نه تیر، د واقعیت نه تیر نشي. نو چې داسې د هر تیم د هر حزب سیاسي او د هر رئیس جمهور ارته خاص خاص کسان بي، هغه بیا نتیجه نه ورکوي. نو د دې دوجنه تاسو فکر وکړئ چې په د ډاکټر صاحب عبدالله او د ډاکټر صاحب اشرف غنی انتخابات شو شو، نو د ملک داسې هغه کېده چې ملک بحران خواته لاړ شي. نو زه فکر کوم چې کمیسیون باید مستقل وي، د هیچا مربوط نه، نه د رئیس جمهور خبره مني او نه د رئیس اجرایه خبره مني، نه د چا خبره مني. سچ حقایق هغه باید هغه ملت وړاندې کی چې دغه برنده ده او دغه بازنده ده، نه د خارجیانو خبره مني او نه د سفارت امریکا خبره مني او نه د سفارت مسکو او د چین او د نور خبره مني. هغه باید کمیسیون انتخابات مستقل وي. زه فکر کوم چې په دغه یو سم د چ مولیدل کمیسیون مستقل نه ده، چې دولت ورته وي هغه سکی دما په نظر دا افغانستان په خیر کې نه.
حق پرست مجید صاحب یو ډیر مهم ټکی ته اشاره وکړه، د هغه د کمیسیون استقلالیت ته. استقلالیت انتخابات په شفافیت او سراسري والی باندې ډیر زیات مستقیم تاثیر لري. د وروستۍ پوښتنې په توګه کړه درته وایي چې څومره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ژمن د چپراتلون کې جمهور ریاست انتخاباتو کې به دغه استقلالیت ساتي، د چا تر تاثیر لاندې به نه راځي، حتی د نړیوالې ټولنې تر تاثیر لاندې به نه راځي.
ژمنتیا نه مجبوریت، ژمنتیا نه قانون، دا د قانون خبره ده چې باید استقلال یا
مو قانون لرل درمنم لرل په تیر انتخاباتو کې تجربه لرو چې به هم تر کولاندې کړل.
دلته د لیډرشپ خبره وسول. د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون دوه مهمې برخې لري، یو د دارالانشا برخه ده، یو د کمیشنرانو چې دارالانشا ته موږ سی او وای او د کمیشنرانو برخې اس بي وای سی بي وای. په دې برخه کې دواړه برخې مسول دي چې د افغانستان ټاکنیز نظام مدیریت کې نظارت کړي او د په دې برخه کې دقت ولري. د کمیشنرانو بورډ هغه نظارتي پالیسي سازوي برخه ده او دارالانشا ټول مدیریتي او تخنیکی او اجرایی کارونه مخته بیایي. په دې برخه کې دواړه ارګانونه وبخشي، دواړه برخي د افغانستان د ټاکنیز نظام په تطبیق کې رغند رول لري. یوازې پر نه په دارالانشا چولای سو او یوازې پر نه پر د کمیشنرانو پر بورډ باندې چولای سو. باید دا تحلیل وکړو چې آیا دا موضوع د پالیسۍ په برخه کې ستونزمنه ده، دا ستونزه د پالیسۍ او د نظارت په برخه کې ده، که دا ستونزه د مدیریت او د د د د د د عملیاتو په برخه او په نورو برخو کې ده، چې دا باید تحلیل سي او هر هغه برخه چې پړ ده باید هغه معلوم. دریم خبره د حقیقت رسونې ده، یو 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 دقیق معلومات چې باید افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون همیشه د ملت سره، د کاندیدانو سره، د ناظر بنسټونو سره، د سیاسي عذاب سره شریک، چې دا د ټولو حق دی او د حقایقو پټول د دې ملک په زیان باندې دی، د ملي منافعو په زیان باندې دی. هر هغه څه چې ملکه مخ کې چې امینی صاحب اشاره ورته وکړل چې درسته مهنګي د څار بنسټونو او کمیسیون ترمنز نه ده، تری و اندازې پوری موږ ور سره ومنل چې په دې برخه کې بستا سودغه عرض مشتره بری رسو تر سو مهنګي رامنستسي. استقلالیت خبره ده، د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون د قانون لمخې یو مستقل کمیسیون دی چې د 1155 ماده د اساسي قانون پر مبنا باندې رامنځته شوی دی. په دې برخه کې هر هغه څوک هغه د کمیشنرانو په سطحې یا د دارالانشا په سطحې چې د دې کمیسیون استقلالیت ته صدمه رسوي، مطبوعات د څار بنسټونو، سیاسي احزاب، عدلي او قضایي ارګانونه او په داخله د کمیسیون کې د تفتیش د کولای سي چې پښتنو کې او مکافات مجازات رامنځته کی. د څلرم موضوع ته چې زه اشاره کوم، ځینې وختونه سي تفاهم کیږي. د مثال په ډول رئیس جمهور رئیس دولت هم دی، کله چې کمیسیونونه خپل کارونه مخته بیایي په اجرایی برخه کې، په امنیتي برخه کې، د انتقالاتو په برخه کې، د بودیجې په برخه کې اړتیا لیدل کیږي چې د رئیس جمهور سره ناستي وسی. د رئیس جمهور مربوطه ارګانونو ته وظیفه ورکړي چې د کمیسیون سره مرسته وکړي. د رئیس جمهور سره ناست، د رئیس جمهور څخه همکاري غوښتل دا په دې معنا نه ده چې کمیسیون رئیس جمهور ته کار کوي، بلکې رئیس جمهور د یو رئیس دولت په حیث باندې مکلف دی د قانون له مخې چې د کمیسیون سره کار وکړي، همکاري وکړي او پر وخت او زمان باندې خپل اجرا ترسره کړي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال ویان میرزا محمد حق پرست، د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ ویان د مروه امینی، او په ولسي جرګه کې د کابل د خلکو استازي محترم علي ګل مجیده چې په بحث کې مر سره ګډون وکړ، ډېره زیاته مننه. درنو اوریدونکو، تر بیا ښه چارې.
زما رایا زما حق
د
دوشنبه
او جمعه پورځو له آزادی رادیو.